د ازادۍ راډیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقونو، پراختیایي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د برالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته یې وړاندې کړی و. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تېره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل، دی هیله مند دی چې ښې پایلې به ولري. له 200 ډیر افغان کډوال چې له 3 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره و، پرون د امریکا پر لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 8 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې 1 ډالر په څه کم 88 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندرس کرچ هاف پرون وویل چې یوازې 2,000,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې دا د کډوالۍ تر ټولو ستر بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په روانه میاشت کې یوه میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري چې د تلفاتو اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پاوځ 2 پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولویده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د افغانستان بچیان، نجونې او هلکان نن ښوونځیو ته ځي.
اوس هیڅ اندېښنه نه لرم، سم زما کورنۍ ما ته اجازه راکړې ده او شکر دی طالبانو هم موږ ته اجازه راکړل.
د بشري حقونو د څار ډله له طالبانو غواړي چې په هلمند ولایت کې د انتقامي وژنو مخه ونیسي.
Taliban leaders in Helmand
The Taliban مشران دی ته ار دی چې دا ډول کړی چې جرمونه تبا د یو قانوني بهر پترت کې جواب ورکوي.
د اسلامي همکارۍ سازمان نن بیا د افغانستان په اړه بحث کوي او باوري چې په پرونی غونډه کې د عمران خان لپاره کومه خبره مهمه و.
افغانستان ته وسی وزنه خطر د بندیزونو او پر رسمیت نه پیژندل دي، نو دا خورا مهمه ده چې
ستاسو غږ به هم په دې خبرونه کې وي.
یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکې، کچيري په 2500 افغانۍ راکېم پروانه لري، خو انټرنیټ ډیر زی په دې کار نه کوي.
د اوکراین ولسمشر د ایتالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانېدو کیسه کړې. نور راپورونه لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي. نړیوالې ټولنې له تیرو څه باندې 8 میاشتو راهیسې له طالبانو په پرله پسې توګه دا غوښتنه کوله چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي.
د طالبانو د معارف وزارت اعلان کړی دی چې نن په د هلکانو او نجونو ټول ښوونځي له لومړي ټولګي تر 12مه پرانیستل کیږي. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکی 14 کلنه ایلینا نظري د مکتبونو پرانیستو ته خوشاله ده، خو داسې فکر کوي چې دا پلا په هغه سي نوي لکه تیر کال.
همه ګریزان شوه نزدیک شوار و شاید دختران نتانه که به درستی مکتب بیاید.
د کندهار د یو شونځي زده کوونکی مروه ایوبی بیا خوشاله او هیله منه ده.
د طالبانو د بل دورې سزما مور دی ښه خاطرې نه درلودلې، ویلې شاید بلا تاسو بې سواده پاتې سئ. اوس چې زه خپله یم هېڅ اندېښنه نه لرم، سم زما کورنۍ ما ته اجازه راکړې ده او شکر دی الحمدلله اوس هم طالبانو هم موږ ته اجازه راکړل او موږ ډېر خوشحاله یو.
یو شمېر محدودیتونه شته، بشپړ اسلامي حجاب او د ښځو له لورې نجونو ته درس ورکول او په کلیو کې چې ښځینه ښوونکې کمی دي بوډاګان به درس ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ له پیله په تیرو څه باندې وو میاشتو کې یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو اجازه وه، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې د لیسې د دورې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړې وه. د بشري حقونو د څار ډلې نننۍ ورځ د افغانستان لپاره ډېره مهمه بللې ده. په دې بنسټ کې د آسیا د برخې څېړونکي فرشته عباسي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله له نږدې څاري. دې په ټویټر کې لیکلي دي چې هغه وخت را رسېدلی چې طالبان په دې برخه کې خپله ژمنه سمه ثابته او عملي کړي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2001 کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او په 2019 کې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د وژل شوی هندیول اصل خبریال دانش صدیقي مور او پلار وایي چې غواړي د خپل زوی د قتل قضیه نړیوالې محکمې ته یوسي. صدیقی څو میاشتې مخکې په کندهار کې د طالبانو او د پخواني حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د دې اقدام هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دانش صدیقی چې د رویټرز خبری اژانس سره د تصویر اخیستونکو په توګه دنده درلوده د افغانستان د جګړې قرباني شو. نوموړی د تیر سوار لسول مریض کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې د خبر جوړولو پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په افغانستان کې د تیر حکومت د پوځیانو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شو. نوموړی د هندوستان اصلي اوسیدونکی و چې تر دې دمه د جګړې هیڅ اړخ د وژنې رسمي مسولیت نه دی منلی. د محمد اشرف غنی په مشرۍ مخکینی حکومت یې د قتل مسولین طالبان بللي وو، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د دانش صدیقی کورنۍ د سیشن به پورس په یو لیک کې چې هندي رسنیو ته استولی ویلي، پریکړه کړې چې د اولاد قاتلان باید د محاکمې میز ته راکش کړل شي. د هندوستان یوې رسنۍ نیوز اته لیکلي د دانش صدیقی مور او پلار شهیده صدیقی او اختر صدیقی به د نوموړي د قتل پاړه قانوني اقدامات پیل کړي او د طالبانو د جګړې مشران او رهبران به عدالت ته وسپاري. خو دغه کورنۍ لوري د قانوني اقداماتو د څرنګوالي پاړه څنګه دی ویلي. حڅه مو وکړه په دې اړه د رویټرز خبری اژانس نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د اژانس زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د خاغلی صدیقی د کورنۍ لوري په خبر شوی بیان کې د غشان ټینګار شوی چې د خبریالانو په ګډون په ملکی خلکو حملې د طالبانو کار دی او د ملګرو ملتونو لوري د افغانستان په جګړه کې طالبان د 10,000 ملکیانو د وژنې مسؤلین بلل شوی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې او اړیکې ځواب نه کړي، خو په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یو مسول متی الله سرور د دانش صدیقی د کورنۍ دغه اقدام هرکلی وکړو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از خانواده دانش صدیقی که علیه
د دانش صدیقی د وژنې پاړه د طالبانو لوړاندې د هغه د کورنۍ د شکایت هرکلی کوو. د ځکه چې تیر وو میاشتو کې زیات شمېر خبریالان ووهل شول، زندانیان شول، سپکاوی وشو، شکنجه شول، خو یوه پیښه هم ونه څېړل شوه او نه یې هم دوسیو ته رسیدنه وشوه.
باز نشد و مورد بازپرس قرار نگرفت.
دانش صدیقی ته په 2013 میلادي کال کې د هغه د غوره ژورنالیستیکو کارونو لامل د پولیس جایزه هم ورکړل شوی و. افغانستان چې د ژورنالیستیکي کارونو د دوام لپاره یو خطرناک هیواد بلل کیږي، په تیرو درې لسیزو کې پکې لسګونه افغان او بهرني خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د پخوانی حکومت او طالبانو د ځواکونو ترمنځ جګړه کې د وژل شوی هندیول اصل خبریال دانش صدیقی مور او پلار ویلي دي چې غواړي د خپل زوی د قتل قضیه نړیوالو محکمو ته یوسي. هغوی د خپل زوی په وژنه طالبان تورن کړی دي. د سیراپورونه خبره شوې ده چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځینو قومندانانو له وژل کېدو وروسته طالبانو انتقامي حمله پیل کړي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې طالبان باید غچ ونخلي بلکې په وژنو تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژني. په دې اړه هم احمد شیبر جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په افغانستان کې غچ اخیستلو ته اندیش نشکره کړې ده. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤل پتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو ګاسمن څرګنده کړه چې طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي دي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د بشري حقوقو د څار ډلې پرونی او راپور خپور کړ چې پکې د ګرش کول سوالي د استوګنو په وینا راغلي دي چې د شپې په مخه تلاشي زیات شي وي او طالبانو هم خبرداري ورکړې وو چې چرته پر دوی بریدونه ډېر شي نیونه به زیات شي. یو شمیر فعالانو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپلو نمونو له یادولو ډډه کوي د بشري حقوقو د څار ډلې ته ویلي دي چې طالبان په خو خلکو او ډلو پسې په هلمند کې اوس ډېر ګرځي چې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت تورن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د فبروري په 14مه په ګرش کې د امان الله په نوم د طالبان یو قومندان ترې تم شو او درې ورځې وروسته د دې قومندان د کور شاته یو لیک پروت چې پکې راغلی وو امان الله د ډیرو بیګناه خلکو او د پخواني حکومت د چارواکو د قتل مسؤل وو ځکه وو وشل شو. په همغه اونۍ کې د طالبانو د دوه قومندانانو مړي د هلمند په بابا جیب ولسوالۍ کې وموندل شول چې ډزې پرې شوې وې او د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشری حقوقو د څار ډلې په وینا طالبانو مخکې هم د پخواني حکومت له چارواکو انتقام اخیست چې له عمله یو شمیر پخواني پوځي افسران تری تم شول یا ووژل شول، خو طالبانو ویلي دي چې دوی عمومي عفو اعلان کړی ده او پخوانیو ملکي او نظامي چارواکو ته څه نه وایي.
او شې ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکونم ته نوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید وي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
په تورخم خرګوټی کې له ډیورن کرخې هاخوا درې تنه افغان ماشومان یو بارون کې ټریلر لاندې کړی دی چې له کابله دوه مړ شوی او یو بل ټپی دی. د سیمې یو ځایی اوسیدونکی نصیب جان شینواری ازادي رادیو ته ویل چې دا ماشومان پرون سهار تورخم ته د مزدوري لپاره تللی و چې تر موټر لاندې شول.
محمد نور ولدی حضرت دا شهید شوی دی د مومندرې ولسوالۍ اړوند د شینوار د ډکی اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي د مومندرې ولسوالۍ اړوند د باسول اوسیدونکی دا هم شهید شوی دی او دا بل تن شکر الله د اچین اوسیدونکی دی دا زخمی دی.
د نصیب جان په وینا د ماشومانو د پیسو په بدل کې د خلکو غنډې د تورخم بلې غاړې ته د یو اوختون کې ټریلر تر سینې لاندې په پټه انتقالولې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ده. د تورخم د شاوخوا سیمو سلګونه کم عمره ماشومان چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي دي تورخم خارګوټی ته د خوړی او مزدوري لپاره ځي چې ډیرای په درنو کارونو بخود دي او وخت نا وخت د دې ډول پیښو قرباني کیږي. زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع افغانستان ده. احمد شیبر د دې موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د اتحاد عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید غونډې ته نه دی ورخلی. د طالبانو په استازیتوب په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارشت افیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان دی غونډې ته پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 30 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونه شي ترهګر بل دې خاورې بیا سر راپورته کړي.
افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او په رسمیت نه پیژندلو دی، نو دا خورا مهمه ده چې موږ د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړو. او زه دا د دې لپاره وایم چې باثبات افغانستان یوازینی لاره ده، تکرارووم یې، یوازینی لاره چې په دې ډول د افغانستان له خاورې د نړیوال ترهګرۍ مخه نیولای شو.
د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیایي بانک ترمنځ د یو صندوق د پرانیستلو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړی شي او له افغانانو سره بشري مرستې وشي. څه باندې درې میاشتې مخکې هم اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه و. هغه غونډه درې ورسنۍ وه او د پای په اعلامیه کې پریکړه شوې وه چې د افغانانو لپاره به له نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د راغونډولو لپاره هڅې کوي.
و موریدل چې نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه د په دې غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحثونه شامل دي چې د دې بحثونو په اړه به د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې بعد کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه اجمل اند تاسو ته وړاندې کړي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملن به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او باید اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. عمومي اسمبلی د روسیې د یرغل پر ضد د مارچ په دوهمه نیټه هم رای ورکړي، خو اوکراین او لویدیځ متحدان یې غواړي د اسمبله د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون د ایټالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانۍ کیسې وکړې. هغه وویل چې مسکو له څو لسیزو راهیسې دې ته چمتو کېده چې پر اوکراین برید وکړي او هغه ارزښتونه تر پښو لاندې کړي چې اروپا ته اهمیت لري.
د اوکراین ولسمشر وایي د ماریوپول په ښار کې د روسیې د بمبارۍ له امله څه نه دي پاتې. ولودمیر زیلنسکی په ورته وخت کې پر ماسکو ژغ وکړ چې د اوکراین په دې سرحدي جنوبي ښار کې لږ تر لږه یو لک خلکو ته لاره ورکړي چې ووزي. په ماریوپول کې چارواکي وایي چې خلک خواړه نه لري، د واخلاصه شوې برېښنا بنده ده او د ټراک د اوبو ستونزه هم شته. د چارواکو په وینا د ماریوپول تر څنګ د خرسون په ښار کې چې روسي ځواکونه نیولی دی درې لکه کسان خوړو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پرون د ایټالیا پارلمان ته په آنلاین ډول د ماریوپول وضعیت تشریح کړ او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سختینی وکړي. د دې جګړې تیاری د روسیې لخوا البته په انفرادي ډول د یو کس له لوري له اوږدې مودې راهیسې روانه وه. له لسیزو را په دې خوا دوی ډېر پیسې د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کړې او دا پیسې د جګړې په چمتووالي ولګولې. یوازې د اوکراین د جګړې نه، د دوی هدف اروپا ده. دوی غواړي چې ستاسو پر ژوند ډیر اغیز ولري، ستاسو سیاست کنټرول کړي او ډیموکراسي، بشري حقونه، مساوات، ازادۍ، دا ټول سره ورته ارزښتونه چې موږ تاسو یې لرو د لمنځه یوسي. روسیا وایي چې دوی د اوکراین په جګړه کې ملکیان نه پنښه کوي او د ماریوپول استوګنو ته هم د وتلو لار پرانیستې ده. خو په ورته وخت کې روسي ځواکونو د دوشنبه تر سهاره په ماریوپول کې اوکراینی پوځیانو ته خبرداری ورکړی و چې تسلیم شي او دوی به بیا خلکو ته اجازه ورکړي چې ووځي. روانه اونۍ پر اوکراین د روسیې د برید میاشت پوره کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 3.5 میلیونه ډیر اوکراینیان نورو هیوادو ته کډوال شوي دي او په میلیونونو کسان د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیزی مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیز لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړې ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څمودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دیرینه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوسه.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
څو میاشتې مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خرڅ سوی ده، تاسو نه کوم د تاسو ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، ان شاء الله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم او بس خاص ورباندې کوم، د تاسو د طریقې هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دوی ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
د هندوان او سکانو تر څنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک د هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روغتیا پالان ښځو او نارینه دواړو ته سپارښتنه کوي چې د ښې روغتیا او رواني سلامتۍ لپاره دی په خپلو ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. خو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ښځو لپاره دا اسانه نه ده چې د ښې روغتیا او سلامتۍ لپاره آزادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شمېر هغه ښځې چې پخوا یې ورزش کاوه وایي د طالبانو بیا واکمنۍ سره د ښځو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې، دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګ او یو ډول مړاوي شوې ده.
کور کې بل اخر خوراو کې نه ورزش مکوه د میغه نه مې چربین پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې ترغه پوری ته منډه ونه وه او حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي، لکه مې وزن زیات ده.
ورزش لسی ګټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیرس کلنه رویا وایي چې دال چادری سره بهر قدم وهلو ته وزي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي. خزینا پوخلی پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. ماجبینه چې له خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار یې په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي. چې ما ورزش شروع کړي زما فشار سره ورک شو، بیخي هېڅ فشار نه لرم. کدي 50 کلنه ښځه هم یم، فشار بیخي ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاش کې ورزش مخکې شروع کړی وو. د کارتیسی اوسیدونکو نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنازه خو منډې وهمه، نور ورزش نسو، لاس پکې نسو کوره، خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهمه.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کوي هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بند ده، دفترونه همداسې ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ذره به شي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو کارويدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالرحیم افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته دا پیغام پریدم. زه هلمند ولایت کې موږ مشکل دا دی چې دلته انټرنیټ ډیر ځای په د شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بیسیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا سی کار وکي موږ دلته یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ را کوي چې هغه دلته څوک نسی جمع کولای. کچیر په 2500 افغانۍ را کوم پروانه لري، خو انټرنیټ ډیر ځای په دې کار نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د جعفر لکري څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو یو مجلس جوړ کړئ، ځکه چې اوس خو امن هم ده، انټرنیټ ډیر ګران ده، تقریبا 3 GB په 2500 افغانۍ ده. نور ملکو کې تاسو کې ډیر ارزانه یې.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشری مرستو، بشری حقونو، پراختیایي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د برالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته وړاندې کړي وو. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل، دی هیله مند دی چې ښې پایلې به ولري. له 200 زیات افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره او پرون د امریکا پر لور روان شول، دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 1 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولی خدماتو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 8 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندریس کرچهاف پرون وویل چې یوازې 2,000,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالۍ تر ټولو لوی بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل پروانه اونۍ کې یو میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې هم یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د حکومت په استازیتوب ویلي دي چې د نجونو ښوونځي نن پیلېږي. البته د نجونو ښوونځي یوازې نه، بلکې په مجموع کې ښوونځي، خو د نجونو د ښوونځي یادونه ځکه په خاص ډول کیږي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نجونو ښوونځي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بند و. ورځو کابل ته د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او پوښتنه ترې کوو چې په کابل ښار کې د په مجموع کې ښوونځي او په خاص ډول د نجونو ښوونځي څنګه دي پرانستل شوي که نه.
تکل صاحب سلام، سار مو په خیر. نن چې لپریکړې سره سم، البته د طالبانو د حکومت لپریکړې سره سم، د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته پرانیستل کیږي، پیلېږي. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د کابل په زرغونی لیسه کې او دغه شان رابع بلخي لیسې ته سهار 9 بجې نجونې تللې دي. دغه شان له هرات او براپورونه وایي چې دلته هم د نجونو ښوونځي چې دی د پیلېدو په اړه لا څه نه دي ویل شوي، خو نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته تللي دي. او په پنجشیر کې هم وایي چې تمه ده نن ښوونځي پیل شي، خو له کندهار راپورونه وایي، فرانسپریس هم په دې اړه راپور ورکړی چې په کندهار کې د نامعلوم دلیل له مخې نه ویل شوي دي چې د نجونو ښوونځي نه پرانیستل کیږي. نن به د معرف وزارت، د طالبانو د حکومت د معرف وزارت یو خبری کانفرنس لري په دې اړه باندې او خای بشپړ معلومات ورکړي چې په کوم موسمو کې بخونځي پیلېږي او په کوم موسمو کې نه پیلېږي. خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د طالبانو د معرف وزارت پریکړه کړې ده چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي چې دي دا تر ابرسانی پورې درسونه ماتل کیږي. او دلیل دا ښودل شوی دی چې تر دې دمه د نجونو دپاره د افغاني کلتور او شریعت سره سم لباس نه دی طرحه شوی، او کله چې دغه لباس طرحه شو نو دوی به بیا رسمن اطلاع ورکوي. البته دا خبر د خبریالانو په ځینو ګروپونو کې خپور شوی دی، تر دې دمه په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی.
ډیره زیاته مننه. په افغانستان کې د ښوونځیو په تیره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت بیانونه او عملاً په ښار کې څه تیریږي، په ښوونځیو کې څه تیریږي، په دې اړه به د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خپرونو په دوام کې تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. دا هغه خبر دی چې جزئیات شیبه په شیبه بدلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغانان ادعا کوي چې په لرې پرتو سیمو او حتی د ځینو ولایتونو په مرکزي روغتونونو کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې په ځینو ولایتو کې روغتیایي خدماتو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه کړې چې یو برخه یې دلته وړاندې کیږي.
د روزګان ولایت لوې نسبتاً لري ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزي روغتون ته راغلي چې د خپل خوارځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزي روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په کوویډ 19 ناروغۍ اخته پلار یې وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته وو، دارو درمل مو خاص شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته.
دا بشپړ راپور نن د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې مطالب هم دومره وو. اوس تاسو د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو اوریدو ته رابولم چې اسدالله الدین چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند حج او اوقاف ریاست کارکونکو بولی شکایت کړي چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دی ورکول شوی. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نشپت مهربان سړی دی. ما چې اړولې دي چې سم جایز سړی دی، رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځ پرې د دې دغه موشفاتو توجه راوړي چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې جا چې د معرفت مامورین دې ودې دي د ملازمین نو د خلیا رهله کو د یو مجاهد سړی مرشاورو نو خلاص دې صفات کې او مر هم په یو چې د رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو شاته دې په تر واړې چې مامورین د روزه په برابر باندې شي کومک سره وچو. والسلام.
السلام علیکم. د جمعه خان د خدمت لپاره تنوی ول فرید کوپریز کی تاسو ته مرحبا. دا کومه یی مسیټ ادارا یا د تر سلیټ ادارا چې تاسو وایي چې معنا دا ونه د دې د دې چې بشری مرست سره وکړي هغه پر کوم غره سره غریب بل اسې زمرسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حاجی زین الدین د ہنمند ولایت خدا کم پیغام پریزم اورور د خارجی دولتو مبست مسجد کی راجی نو می دی جاگے دی چ موسسی دی حکم کن دی د ولس سر د ملت سر پسل کی تنزون پر تم نگی رسید دی چ رسید دی ہغم دا سی پر چ رسید دی چ یو کور تر سیدری د کورم سره څنګه نه په خبر ایو ځایګر کړی هغه کلی واغه محل ته نه ورځي د وزمش کلی دی سادی خلاص تن زوس کور کلی دی دا سافیان دی په دانی دی شاو خا کی مشت خبر راغلی چې موږ واخه ته مشت ته هغه تر هغه دی واخه ته بل مشت ته هغه تر هغه دی دا موږ مشت ته هیڅ کوم نه دی راغلی او دا شخار و غریب در بدر خلق و کشسته پا دا تنزوز کوره که بالا نو تا جوری گه اول زخفل زان در شایم تقریبا شپاج و لکه روپی زپاره وریم هر میشتم داغشی وس شاقه کم مایید زلاس پر اولم پا خواری و غریبی داغه سره تنزر و شپاج در اولا زر نور کل زر کهشم و دا کمکنو دیده چا سرکی چه نگه نم چه تو رسیج نه پیسه چه تو رسیج دا پیسې وغنم چې رسیږم دا زاړه دولت هغه خلکو ته رسیږي چې دوی پیژني یا اکثر هغو خلکو ته رسیږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه موسسات هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته ده ملت تر بدره سو دا جنګونه ګز په دې ملت وسته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ سرحد ساتي په تماس کې وحللم چې زما پیغام تل ورپولو چارواکو پورې ورسوي دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پارچي راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي په کندهار په پنجوایی ولسوالۍ کښې شروع شوي دي چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع شو موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم د خدای د فلو غړو په مرض کښې چې راکړو کله موږ د هلته د هغه زنګ را وول دا زما نیم کله نه راغلې دا د لوی څخه موږ باسم د خدای دا زما د نورو مقاماتو ورسوي دا زاړه معمولون خو یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم خوږو مینهناک اورېدونکو را ته ستړي مه شئ د ازادي راډیو ټولو خوږو مینهناک همکاران اورېدونکو ځانګړی سلام کوم. خدای دې ازادي راډیو خو ټول همکاران را ته جوړ اوسي. زه پوپل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د دریمې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته دغه مرستې چې د موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې موږ عمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي هغو ته شی نه رسېږي چې ور یم کښې هغه یې داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتی نه وي هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست دي او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحقو کسانو پورې ورسوي او د موسساتو څخه هیله کوو چې ولسوالیو ته چې تاسو دغه ورسوي په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروې ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخ وړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمایندګۍ ستاسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ غږ اسلامي امارت تر مشرتابو پورې ورسوي. مننه. خیر اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو تن دینی عالم د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکابو کې موږ وظیفه لرو نو د اووه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکون کې يم د غشپګ مشت کیږي چې مشتنه حاضری راکول سوی ده او نه هم د شپګ مشت مشغول راکول سوی دي په ټول ولایتونو کې علما او خپل ماشونه اخیستي دي او مشت د شپګ مشت ماشونه نه دی راکول سوی د ازادۍ رادیو کارکونکو څخه هیله لرم چې زما د غژغ د اسلامي امارت تر مسولینو پورې ورسوي وسلام
اوریدونکو دا ستاسې پیغامونه موږ هڅه وکړه چې دغه شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقاف ریاست د کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه خو په خوشنۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند په دې هله چې دغه خبرونه چارواکو او مسولانو اوریدلې وي او ستاسو د شکایتونو ته د حل لاره ولټوي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې په افغانستان کې نوې مریض کال راغلي دی په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا وو میاشتې تیر شوې دي د نوې مریض کال شپې ورځې به څه ډول وي دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو په همدې او یو شمیر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول اسمت ساروان ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره مرکه کړي چې دا مرکه په ګډه سره اورو
دا کال چې تیر سو څلسم کال دا کال د حوادثو سره مل کال او افغانستان لپاره زما په ګومان خېګنې ډېرې وي ځکه لتیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه د کال په جریان کې اوس کولی چې افغانستان د جنگ راوځي دا یو ډېره لویه خبره وه په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي او افغانستان ته جګړه هم راوستي وه دا ځواکونه ووتل په دې کال کې دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم او همدارس د خوشي ځای هم او د مصیبتونو غږ زیګنده ختمه شو بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې ان شاء الله په ټولي توګه ختم شو لمنځ ولاړ هغه کفر اخلاقی فساد وي کبیداری فساد وي او دا سه د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوي وسو افغانستان د خپل ملکیت خاوند شو افغانان وسو کولای په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري دغه خوبایان د دې کال مفانان ته پاتې البته اقتصادي ستونزې مستغه په دې کال پورې منحصر نه دي تیر شلو کالونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روانو همدار از وچکاله او ځین نور مسائل د دې باعث کورونای ستونزې چې نړیوال لا ورنګول هغه نو جلا موضوع د دې کال پورې نشو تړلې ولې دغه کال د افغانانو لپاره زموږ په باور خکارو
د طالبانو د وخت رسیدو سره ځین مثبت خبرې وي مثلا امنیت راغی لیکن دوی وایي چې ک چرته طالبانو توجه کړی وای نو کېدې شوې د دغه مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېری بریاوې درلودلې مثلا مرستې نه وای درېدلې د جنو شوانزي نه وای بند شوي زرګونه په هانه متخصصان له هواده نه وای نه وای وتلې
هغه زو خود موږ په واکه ځکه نه وسه د جنگ غ مقابل جهات هغه سره موږ په اصرار سره په ډی ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده او متاسفانه دوی ونتوان د سره پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز کاوه د جنگ غوښتنه تر اخره وخت پورې کتا سي د غتیر نظام د مشرانو ویناوي مطالعه لاندې ون سيستا سره پارشيف کې کېدې سي وي تر اخره پورې د جنگ ترکیز کاوه د جنگ شوارې پورته کاوه د محو کېدو نظر ور سره ونو موږ نسوي کوي په یو لوري دول باندې حالت دغه ستونزې پیښې دې مخاوني البته تاسو به یاد وکړئ مقابل ته نږدې هم سمو غوې اعلانې ورکړ سمو مقابل ته بزور نن نو څو دې تیخته او بحران او د تمرستو د درېدو یا د نورو ستونزو مخنیوي مکړه
لیکن
نه ځواکونه مو کنټرول
پولیسرخي
مو خلاص نه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول او هغه کله پولیسرخي پولیس په خپل د پولیسرخي محافظت پرې د زندانی خامخا وځي یو بندي دروازه ورته خلاص نیولې په زندان کې ناس دا خو معقوله نه ده او اصلي موضوع دا چې خپل د نن اداره وشړې د ادارې کار پرې خو د امنیتي ورګرنه وشړې ده مخکې د دې موږ ورننه زموږ دا د امنیت لپاره په اعلامیا کې ورکستا سي په خپل جی پات سي سات مسالمت امیز منتراس ولونه سو هغه زموږ په اختیار کې نه ده او بس موضوع وسې پیښ که
مجاهد صاحب چون موضوع یاد شوه مرمن کډو خل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشزو ته د کار کولو حق ورکی او درس په تصمیم نیولو کې به حق ورکی. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځ راغی په افغانستان کې او ډیر لوی لاستاوړن منځ راغلی. دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده، د ترسیدګي د مسؤلیت ته د نظام ادب کوي. او هغه هم دوه میاشتې چې تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تېر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی، تنه د دغه تحولاتو موضوع نه و. یو دا سی یو انتقاد پیدا کو راځي یو رد وکوي
د تعلیم په برخه کې. ومه سټایل شو نړیوالو په سټایل د طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکوي، لیکن سوال وسته د ادارو مسله و چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي شي په دولتي ادارو کې.
د باس کوسی د 2014 کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر شو په دې باس کو دا سراتون کې څه کیږي راتون کې کال ته به پریدو زه امیدوارم ټول ستونزې به حل کیږي او ورو ورو حل کیږي. په یو ټول ستونزې نه حل کیږي ځکه د شرایط چې موږ کې واقع یو موږ وینو خرابې منځ راغلي دي. څومره زمينه خپل څه بدل خلکو نه دي ځوان او دغه دغه تیر شل کله سو حاکمانو ټول دلته دوی امتحان ورکړي خلک ډېر په مشکل سره مخ کړي. دا اصلاحات وخت غواړي، وختګیر دي، باید وخت ورکړ شي او لوی لوی مسائل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي باندې باید حساب وسی او راتلونکي لپاره امید لرو چې راتلونکي کال به ټول هغه نخوالې چې افغانستان سره مخ دی یو ملت په شکل دغه حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي. ځینې مسائل اقتصادي هم دي، ځینې مسائل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخ کې وسی بیا دغه اندېښنې سي وړې وړې پاتې دي د حل کېدو سره. نه افغانستان کې ټول مسائل جوړو سي په څو خځې په چوکیو کې نه دی راغلي، بس نو ټول ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسیدلی او دا شل کاله؟ آیا دغه ولایتو کې رسیدلی او د یو څلور خځې په واک راول نو دا خځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده؟ نه، سیاسي موضوعات دی او دینه استفاده کوي د موضوع نه یو شعار په توګه باندې دغه خواندې په دې جریان کې وی واقع په خپل د خځو حق نه سم نمائندګي نه ده کړی. موږ په تیر څلور تو کالو او دا شلو کالو کې سره له دې څه دوه شعارونه لرل په خپل ټولنه کې وینو خځه محرومه و، خځه به برخه و، خځه ټکیدلې و، خځه د قرباني و. نو آلته بیا ول دوی غږ خاموش او سوس دوی ټول ارڅه دغه ټول لاسرور نه هیڅ بولی او یو لاس راتونکو کال نه امید کوي خلک. زه هم سبا دې په امید ولرو راتونکو لپاره او تیر کال لاسرور نو ټاکو افغانانو لپاره داسې جنگ نشته، داسې سوله راغله، داسې دوه متخاصم جهاتونه سي یو بل ته په ماشه ناس تو غنند ورونو غند ځوان تر په یو مسجد یو کلی یو دکان یو خار یو بازار کې کیدا ډیر لوی افتخار خبره ده او باید خوشبینه اوس.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدو
دلته شل ده غریبی ده بیخی خلق پا فقر و پا جوان که دیر کار نشتا بار نشتا اندوار بیخی حالات خراب ده زمانگ ده تساک تا ده غزمانگ پیغام مرستا وی چه مانگ تا اندوار ده غز کمک بیشه بیخی کار و باری چه اندشتا حالات بیخی سفر که قرار لرو او باز ده غز پیغام زمانگ مشران رو تا ورستا وی سلام
زه تکلیف در کواما دغه دا ولس خو په دا څو لسیزو کې ډېر ستړي شوی دی. دا ولس نظر یې څوک نه غواړي، دا ولس چې راوغواړي نظر دې وغواړي چې ولس څه نظر لري. نو دا هم خوښه شو ارزو ده. ډېره مننه، السلام علیکم.
زم دغه پار د سیمباغ د ماجر کیم څخه خبره کوم. اول سلام د ازادي ریډیو کارکوونکو ته، بعد له سلام یونیسیر چې کوم کومک کوي له مهاجرو سره نغدي کومک، دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي. زما د یونیسیر څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپله وکوي. خوار غریب پاتې دی، د دوه درې په کور کې لیکلي، حتی پنځه غیلې هم لیکلي دي. دا څه ولې دي چې پنځه کاډه یې هم اخیستې دي، پیسې اخیستې دي. غریبان دا څه غریبان پاتې دي چې هغه د پر اورو قدرت نه لري، هغه غریبان نه غي ورته ګرځي. نو د یونیسال د خدا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپل وکړي، د دې غریبانو چاره دې په خپل وکړي. د مصر او د ملک د خان په دغه دی په لاس کې نه ورکی دا کسه. والسلام.
سلام اوریدونکو او مسلمانانو ته خدای دې وکړي چې موږ ځکه تر چارواکو تر ورسي او تر نورو مرته ورسي. طالبانو مشران څه خلک دې زړه ته ټول وخت هدایت کوي،
دې په سارا کې چې دا برز کوټونه اغوستي دي یا تربرګلوي کوي یا د مرستو دپاره اغوستي یا الکان کوي، نو دې سه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي تغیر تبدیل وکړي امرت سې سراجي مهاګر دي شي دا مور کړي دي وایي یخنیا ور کړي دي حجاز کړي دي څوک وایي نه ستا دې دپاره کړي دي نو دا تغیر تبدیل وکړي اچې دا بولي ته ولې خیر خیرات دې ځخه خلک ډېر پتنګ دي کشران یې څو خلک دي مشران له دې ور لندګورو خلک څنګه دي څوک په نامه ویری څوک په نامه ویری عالمان نشته چې عالم یې داسې کار نه کوي یا تعلیم وکړي خپل دې چې راځو چې دا لرې سیمه تر لاسه راځي کې.
السلام علیکم دغه رادیو کارکونکو، السلام علیکم رسول سلام منګ دا پیغام د طالبان اسلامي امارا چارواکو ته ورسوي چې منګ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تعویل کړی دي پر ریاست کې او داخلم د تیر تیر ادارې پاسر اوس کړی وو پیسې د طالبانو په واسطه تعویل کړی دي باندې منګ مریض درو پاسپورت هم باندې کله یو جدول باندې کې چې وخته و چلیږي هغه باندې شي بیا بیا شي تیر شي نو دا خیر واری چې بند شو درې ورځې کې شروع کیږي درې ورځې دا درې میاشتې ته وتی نو تر خواهش کوو چې موږ مریضان لرو مجبورین دا چې دا پاسپورټ جدول اعلان کړي چې موږ پاسپورټ واخلو چې خپل ضرورت مړه پشي. وسلام الله دې خوشاله لري تاسو ټول زموږ دا پیغام ورسوي.
زما بریاوي که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یوا وړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره یې تجربه شریک کړي، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
سپینیگی ملنگ رپور.